اوریدونکو پروگرام هلو ویو کې تاسو ته هرکلی وایم. تاسو قربا پیرزی برشا دا وایس اف امریکا ډیور ریویو ده. نن به مونږ خبرې کوو د پښتنو او په بلوچو په سیمو کې چې کوم حالات دي، سیاسي حالات دي، امنیت حالات. مونږ په څو ورځو کې ولیدل چې پرون نابله ورځ په فضل خان ایډوکیټ چې د پی ټی ایم یو مشر او د کوم ای پی ایس د شهدا فورم هغوی هم مشري کوي، هغوی یو زوی په ای پی ایس حادثې کې شهید شوی و، هغوی باندې حمله وشوه. هغوی په مطابق دا یو معجزه وه چې هغوی بچ شول، په کې لس ډزونه پرې شوي وو. او دا داسې مهال حمله شوې وه چې په شمالي او په جنوبي وزیرستان کې پمپلیټډ تقسیم شوې وې، په هغه کې هم پی ټی ایم ته دړکې ورکړې شوې وې. ورسره ورسره بیا په اسلام آباد کې پخکارا ورځ یو صحافي اوچت کړی شو، او مطیع الله جان هغه نه پس هغه صحافي چې کوم په فوج او په حکومت او په ججانو نیوکې هم کولی، خو بیا هغه څو ګنټو پس بیا خوشی کړی شو. دین علاوه نور هم که مونږ بلوچستان ته وګورو، هلته هم یو پرلت روان دی د ډېرو زیاتو ورځو نه، او هغه هلته خلک دا مطالبه کوي لګیا دي چې هغوی کوم خپل پردي دي، چې هغوی ورک شوي دي، هغوی ته واپس کړی شي، او که مقدمې وي نو عدالت ته دې وړاندې کړی شي. دین علاوه که مونږ سیاسي حالاتو ته وګورو په خیبر پښتونخوا کې، هلته هم قبایلي سیمو کې دغسې کومې مسلې دي هغه روانې دي، او لینډ ماین چاودنې دي هغه هم کېږي لګیا دي. بله ورځ پنځه ماشومان په جنوبي وزیرستان کې الوتولي دي. ورسره ورسره چې کوم مرکز کې حالات دي هغه هم مونږ وینو. په دې ټولو حالاتو باندې، په سیاسي حالاتو، په امنیت حالاتو، په پی ټی ایم باندې او په بلوچستان باندې، دې باندې مونږ په دې پروګرام کې مونږ خبرې کوو. مونږ به شروع کوو، مونږ سره ملمه شوی دی د پی ټی ایم مشر، د پښتنو ولسي تحریک هم مشر دی ډاکټر سدالم مسعود صاحب. هغوی ته پروګرام کې هرکلی وایو. ډاکټر صاحب په خیر؟
ډېره مننه، خوشحاله اوسې.
ډاکټر صاحب، شروع به وکړو د فضل خان ایډوکیټ د حملې نه. دا حمله اوسوه ما څنګه وویل چې دې نه مخکې هم داسې په شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان کې پمفلیکټ وي، او په جنوبي وزیرستان پمفلیکټ کې خو ښکاره پی ټی ایم ته نوم هم مخکې تللی شوی و، یو ګمنام غوندې ګروپ ته هغوی دا وباسلي وو. خو بهرحال ورسره که مونږ ته هغوی پی ټی ایم ته حکومت طرف نه د خبرو آفر شوی و، او پی ټی ایم یو قسم قبول کړی و، نو دا حمله په دې ټیم او دا څوک کېدی شي؟ او تاسو ته پخپله هم خطره دا مونږ ته داسې خبر دی، دا څوک دي او ولې په دې ټیم دا حمله وشوه، او یا دا دړکې وکړې کېږي لګیا دي؟
ستاسو ډېر ډېره مننه جی. په دې کې دا ولې وشوه، دا څوک دي، دا څه پټه خبره بېخي نه ده. ټیک ته خلکو ته به نامعلوم وي، خو مونږ ته ښه معلوم دي. دا مثلا که اوریدونکي کې څوک داسې وي چې هغه نیغ په نیغه خبره باندې یقین نه کوي، نو زه به دا مثال ورکم چې مثلا پمفلټ تقسیمول د پی ټی ایم خلاف، ډړکې ورکول مختلفو ملګرو ته، صرف ما ته نه، صرف فضل خان ته نه، ډېرو ته، عارف وزیر شهیدول، بیا په حیات آباد فیس سکس کې بغیر نمبر پلیټا موټر ویګو ګرځېدل، هغې تورې شیشې چې هیڅوک دننه پکې نه ښکاري، هغه تورې هغه، بیا په سره ورځ باندې په فضل خان باندې داسې ډزې کول چې دا خو که بانټ نه وي کولاو، هغه د ګاډي تصویرونه به تاسو کتلي وي چې په هغه باندې خو اوس دا خو تمانچا، خو زه نه پوهېږم چې تمانچې دومره غټ سوری په هغه دروازه کې، د ډرایور دروازه کې صرف دی او ته چلوله، نو دا څه شو؟ د تمانچه کې کم قسم کارتوس و، نو که بانټ نه وي کولاو نو دی نه بچ کېدو. نو دا هغه په سره ورځ کېږي، په حیات آباد کې داسې کېږي. زه وزیرستان په فرنټ به فی الحال هیر کړو، نو دا ریاست دا نه ویني. نو مونږ خو چې تیزم لاړ شو نو جرمانه شو، مونږ خو چې ماسک نه وي اچولې ام چې کرونا ده نو په لارو هم نه پرېږدي. دغه بې نمبر پلیټه ګاډي، دغه د تورې شیشې والا ګاډي، دغه دا نمونه موټر سایکل والا چې کوم ډزې کوي او هېڅوک ورته څه نه وایي او نه څوک نیولی شي، او ده ته دا معلومات څنګه وي چې په دې روډ باندې په دې طرف باندې داسې وخت کې دا فضل خان اډوکیټ روان دی؟ دا ما څه وایي د ریاست نه بل نه شي کېدی که څوک په دې بیا هم یقین ونه کړي. ګوره جی، په ټوله دنیا کې د ریاست فرض دی چې اده ستا د ژوند حفاظت وکړي. مثلا که په فضل خان یا په مونږ یا په عارف وزیر دا څونه حمله وشولې، یقین یا په خړ کمر ارمان شهید په واڼه کې تېر کال حملې، دا ټولې چې وګورو یا دینه مخکې پښتنو باندې چې کومې حملې شوې دي، مشرانو مجلې شوې دي، اویا زره پښتنو مجلې شوې دي، د دې ذمېوار بیا هم ریاست دی. یعنی دا که ریاست نه کړې د بل چا نه بچ کول هم ریاست ذمېواري ده، ځکه چې دا ټول ولس دله ټیکس ورکوي، په څنګه ورکوي؟ په ټماټرو کې ورکوي، په سبزي کې ورکوي، په ډالډه کې ورکوي، په غوړو کې ورکوي، په اوړه کې ورکوي، د اوړو په شکل کې ورکوي. دا ټول سیلز ټیکس دی. مونږ خو زه وکیل صاحب خو فضل خان خو نیغ په نیغه ټیکس ورکوو، زه خو یې د څلور نوینه ورکوم. نو د ټیکس پیر تحفظ هم د ریاست ذمہواری ده، او دا ټول نوې لوبه مخکاري. نو ولې وجه خو دا ده چې دا بیا یو نوې لوبه ښکاري، څوک یې کوي هغه ذکر ما وکړو.
جی او ډاکټر صاحب، د هغه چې کوم تاسو سره د خبرو لپاره آفر شوی تاسو ته پی ټی ایم ته د پرویز اتک صاحب طرف نه، هغه څه چې تاسو د هغه کوم ځای کې ولاړ دي بیا په تشرف سره بیا په هغه خبرو کې
په هغه کې جی یو میټینګ شوی و، خو تاسو اندازه وکړي چې که سیاسي حکومت یا پرویز اتک څه کوشش کوونکی، نو د هغې له چې کله د مذاکراتو خبره شوې ده نو مونږ سره یره وي چې اوس به دوی بل وار کوي. نو هلته مذاکراتو یو سیشن وشو او بیا په منځ کې په فضل خان باندې دا ډزې وشوې. د دې نه مخکې مذاکراتو یو خبره شوې وه نو منظور پښتین یې گرفتار کړو، د هغې نه مخکې منظور د مذاکراتو خبره شوې وه نو د خړ کمر واقعه وشوله. نو دا مذاکرات د سیاسي واکدارانو خو اسم څه واک نشته، دا خو اسم د فوجیانو خلق تھی، او دا که چرته یو سیول کار کوي، ځکه چې سیول انسان بیا هم سیول وي، سیاسي انسان بیا هم سیاسي وي، جمهوری وي، سنه سخو جمهوری وي، سنه سخو په خبره پوهېږي، سنه سخو په درد پوهېږي، خو هغه بیا هم انا منا بیا خراب کړی شي، لکه څنګه چې دې ځلې د فضل خان په حمله باندې خراب کړی شو. او په دې کې دا هم صرف اوریدونکو لپاره وایم چې ګوره جی، دا دومره بې رحمي ده په ریاست کې چې د ده بچی په 2014 کې په آرمی پبلک سکول کې ټوکلي ټوکلي شکړی وو، او هغه انسان د هغه بچی دپاره د غرمې پبلک سکول دپاره انصاف غواړي، پښتون ته ژوندون غواړي، امن غواړي، نو د هغه پلار هم نه پرېږدي. نو دا هغه د ظلم او د جبر انتها ده. نو داسې ریاست به مذاکرات څنګه پرېږدي؟
ډاکټر صاحب، مذاکراتو خبره تاسو وکړه، او تاسو مخکې اوس هم وویل چې اصلي اختیار د فوج سره دی، او دا چې کوم خبرې دي سپیشلی په قبایلي سیمو کې تړلي فوج سره تړلي خبرې دي، نو بیا تاسو دا مذاکرات دې باوجود چې تاسو په خپله اول ده او دا تحریک کې اول شروع شوی هم دکه هغه نه شروع شوی وو چې دې کې چې څوک پارلیمنټ کې ناست دي هغوی هم لکه عمل دخل نشته او هیڅ کار نشته او اختیار نشته، دا راځي چې کوم نور دلته سیاسي لیډران دي په صوبې کې، او سپیشل دي هغوی خو بالکل هم بیا دا تکاري چې بې اختیار دي. نو دې سره کېناستو بیا ضرورت څه و پی ټی ایم ته چې ولې ورسره کېناستل دوی ان د فرسټ پلیس؟
په ډېر اهم سوال دی. په دې کې کیسه داسې ده چې مذاکرات نه کوي نو بیا د هم خلک ګرموي او میډیا درپسې وایي چې دا ګوره خبره نه کوي. خبره چې کوي نو داسې کوي. بیا دا تاسو چې کومه اشاره وکړه چې بالکل حقیقت دی، ګوره په وخت کې خاقان عباسي وزیر اعظم چې کله په اسلام آباد کې دا پرلت وشو او د هغې نه بعد پی ټی ایم جوړ شو، په هغه پرلت کې وزیر اعظم خاقان عباسي په خپله وویل چې زما په اختیار کې هیڅ نشته، یعنی وزیر اعظم په اختیار کې هم نشته. نو بیا ولې کینو؟ بیا ځکه کینو چې یو خو مذاکرات نه د جرګو نه پختون سړی سیاسي سړی دا باید چې انکار ونه کړي. دویمه خبره دا ده چې واکداران مونږ ته پته ده چې فوجیان دي، ټوله دنیا ته پته ده، تاسو ته پته ده، ټوله نړۍ ته پته ده، خو هغې باوجود هم د سیاسي خلکو یا د حکومت خلکو چې کوم منتخب شوي وي د هغه په ذریعه خبرو کې دوه فائدې وي. یو دا وي چې هغه بهرحال منتخب شوي وي او مونږ سویلین غواړو، سویلین بلادستي غواړو، مونږ د فوج مضبوطیا په کردار باندې نه غواړو، فوج خپل کار دی ادا کوي، خو په سیاست تو په دې کې د داسې کار نه جوړېږي. نو کم از کم مونږ د په دې نه مجرمه کیږو چې مونږ دا ووایو چې مونږ د سیاسي سره خبره نه کوو، د فوجي سره کوو. یو بله وجه دایي چې کله فوج سره خبره وکړي نو هغه بیا د فوجي په حیثیت سره لیکل نشي درکولی. په اسلام آباد پر لټ کې هم داسې خبره وه، په هغه کې هغه امیر مقام په وخت کې مشیر و، هغه یې لیکل راکړل ځکه چې ارمي وایي چې مونږ لیکل نشو درکولی. نو هغې دپاره بیا هم د سویلین ضرورت راځي. نو په دې کې سویلین ته دا ضرور مونږ ویلي وو چې که تاسو کمزوري یو مونږ ته پته ده چې کمزوري یې، نو دا چې کم شاته څوک دي دا هم در سره کېنوي، په دې باندې مونږ ته په کېناستو باندې اعتراض نشته. نو د مذاکراتو خبره او د دې خبره داسې وه.
تاسو خو د یو زور لکه یو هیستون ده د پښتنو د حقونو لپاره، د سټرګل او د پښتنو په خاوره د امن او د ریسورس چې کومه خبره ده، او که بیا موږ وګورو په کې کومې بنیادي مسلې دي، هغه که وړ لکه د لینډ ماینز ما تاسو ته وویل چې تقریبا ډېر واقعات کېږي لګیا دي اوس هم، او ما ته نه ښکاري چې داسې څه عمل په کار کې شروع وي چې دا مسله حل کړی شي. ورسره ورسره که وګورئ نو دغسې د ریسورسز چې کوم ډسټریبیوشن دی د این ایف سي دا خبرې روانې دي، ایټینت امینډمنټ خبرې روانې دي، نو دا چې کوم د پښتنو اوس سچویشن دی دا تاسو څنګه کمپیر کوئ؟ او تاسو څه په لاس څه درغلي دا اسپیشلي دا اوس چې کله پی ټی ایم شروع شو نو څه داسې په لاس کې راغلي دي؟ موږ ته خو داسې ښکاري چې مسلې خو د کسان ولاړې دي کومې بنیادي مسلې دي چې کوم پاره کار په کار و او په کار دی.
په دې کې داسې دا دي چې پښتون په دې وطن کې یو محکوم قام دی، او دا چې د کله نه دا مرګ جوړ شوی دی دا داسې وه. او دا زه خو ډېر ادنا سیاسي کارکون یم، لکه دا باچا خان او خان شهید او د دې ټولو سفر چې کوم دی دا د کړاوونو نه، مصیبتونو نه، جیلونو نه ډک دی، د بابړې واقعا او هلته د پسونو خلک وجل. په دې کې کیسه داسې ده چې هغه خو چرته هم ګټه یعنی مجموعي طور باندې په دې اویا کالو کې پښتنو ته نه ده ملک شوی، بلوچ ته نه ده ملک شوی، بنګالي ته نه ده ملک شوی. په دې باوجود ګټه څه وشوله د پی ټی ایم پوټی، پی ټی ایم په وخت جوړ شو چې کله پښتون سماجي سیاسي اقتصادي طور باندې کلتوري طور باندې سلور وړه خونو باندې دا یرغمال کوم، دا یریدل کوم، دا فریاد نه شو کولی، دا در رور به اغوا شو، د به اوچت بیا کو، د به رپورت نه شو کولی، د به چاته ویلې نشول. نو د پی ټی ایم اول یعنی په شکل کې دا ګټه وشوله. په وخت کې مونږ د پی ټی ایم نه مخکې ما خو کم از کم ویلې، لطیف لالا به هم ویلې، د ذاکر حسین اډوکیټ به هم ویلې، خو امن تحریک کې مونږ ویلې، خو دغه داسې یو بانه راغله، داسې ورځ راغې چې په دې کې د پښتون نه دا یره ختمه شوه. اوس په هر ځای کې پښتون اواز کوي. یو ګټه خو دا راغله، بله ګټه دا راغله چې په اول ځل باندې چرته فاټا زړه خیبر پښتونخوا، جنوبي پښتونخوا یعنې بلوچ پښتون ولکه، دا چرته په یو قسم غورزنګ، په یو قسم نارو، په یو قسم درد کې سره وپیرل شول. په دې دوران کې بیا ګټه دا راغله چې دا چوکیانو باندې ګوچ بیا دوی بیا بې عزتي شروع کړې دي، خو دا چې زموږ مشران به را کوس کړل او وایي مرغه بنو چرګ به جوړولو، هغه غریب په مرغه پوهېدو نه بیا بیا والو دا په پټکونو باندې چې کومه بې عزتي وي، نو دا صرف د چغې د دغې چیغې دغه راکمې کړلې. ګنی نور د پاکستان نه ګټه کول به دومره آسان کار نه وي، داسې ډېرې ګټې بلانی شوې، خو دا جرأت چې کم ده دا ډېر اهم و، ځکه چې د پښتون قام نه دا جرأت تللی و، دا یو یېرېدونکې یرغمال قوم کې بدل شوی و، نو هغه انشاءالله تعالی اوس هغه ویره ختمه شوې ده.
ډاکټر صاحب، هغه تاسو وختي پخپله وویل چې داسې یو نوی ګیم شروع کېږي لګیا دی، په دا لږ موږ ته وکړئ چې دا نوی ګیم څه مطلب، چې نوی ګیم څه شی کېدی شي، تاسو په نظر کې دا ګیم څه دی چې پاکستان ریاست یې کوي، او تاسو به څنګه ورته تاسو به څه ستراتیجي یاخته د پی ټی ایم په پلیټ فارم باندې نه د ولسي پیډیک د پلیټ فارم نه هغه ګیم لپاره؟
ډېر اهم سوال دی پیر صاحب. بنیادی کیسه دا ده چې دا دنیا یو ګلوبل کلی دی، عالمی کلی دی. دلته چې څه کېږي دا د عالمی سیاست سره تړلی. موږ همیشه صرف خپل ځان ته ګورو او دا نه ګورو چې د دې تعلق د منطقې سره هم دی، د دې تعلق د ټولې نړۍ سره هم دی. دا اوس چې په افغانستان کې کم اصوله د امریکای او د طالب ترمنځ وشوه او د هغې چې کم شرطونه دي، دا چې صرف یو نظر پرې واچو، بیا دا هندوستان چې کشمیر ته راغې، پوله ته راغې او ویې چې دا زما دی، بس دا هم څه ساده خبره نه ده. بیا د آزاد کشمیر چې کم د پاکستان کشمیر دی، د هغه وزیر اعظم وایي چې زه کېدی شي اخرنی وزیر اعظم شم، مطلب دا چې دا کشمیر به هم غالبا یا پنجاب کې شاملېږي یا به نوې صوبه د ګلګت سره جوړېږي. د ګلګت چې کوم هوایي اډه ده هغه چین ته ورکول، دا معنی دا ده چې په دې منطقه کې څه لویه لوبه روانه ده. په دې نوې لویه لوبه کې د چین او د امریکې خپل یو پهلواني ده، په دې نوې لوبه کې د وسط ایشیا د تیلو ګیس وسایل دي، او په دې کې د پښتونخوا وطن لر او بر د دې د مدنیاتو وسایل دي. بیا په دې کې د افغانستان او د پښتونخوا وطن د جغرافیایي چې کوم حیثیت دی چې خدای ورکړی دی دغه دی. بیا ورسره د امریکې او د ایران چې کوم لږ معمولي هغه ماته دونه سنجیده نه ښکاري. نو د دې مطلب دا شو چې دغه یو نوی لوبه ده، په دې نوې لوبه کې آیا دلته حالات مسلسل د جنگ جوړول غواړي، کنه دلته ریاستونه جوړېږي، تقسیمونه جوړېږي، کنه دلته د دوه پهلوانانو بل پراکسي جنگ راوړي، دا هر څه وجه چې وي، خو دا ټول دا ښایي چې یو نوې لوبه داسې روانه ده چې پاغه کې بیا د طالب او د خراسان په نوم باندې یا د طالب او د داعش په نوم باندې یو جګړه ممکنه کېدی شي. دا جنگ راوړي او په دې کې د پاکستان حیثیت چې کم دی، دا د کرایې یا د یو ډېر معمولي یو پنډي حیثیت وي، خو نه دا پنډي بیا موږ ته مصیبت جوړ شي، ځکه چې هغه بیا خپل په پاکستان کې پښتون او بلوچ خپل نه ګڼي. نو هغه بیا پښتون او بلوچ دا د لیونی سپي خولې ته وربخېته یا د دښمن خولې بخېته کې چې هر څنګه وي، که دا ولنې بې ادبه وي نو بخښنه غواړم، او خپل پنجاب بچ کی، لکه څنګه چې په دهشتګردۍ په نوم جنګ کې وکړو، لکه څنګه چې د افغان مهاجرینو په وخت کې وکړو. نو اوس په دې کې موږ ته د پی ټی ایم ته او رسی تحریک ته او ټولو پښتنو ته چې کوم بشمول هغه چې چا وسله راغستې وي، بشمول هغه چې کوم وسله نه راغستې، د ټولو دا فرض جوړېږي چې موږ په یو شي متفق شو چې زمونږ خاوره دی نور د جنگ میدان نه جوړېږي، زمونږ اولس دی نور د جنگ خشاک نه جوړېږي. دا مونږ په اول جنگ کې هم چې کوم غلط استعمال شول زمونږ خلک، چې دا جهاد و دویم کې بیا د دهشتګردۍ په نوم باندې استعمال شول کتابونه، دا د اوس مته مخامخ پراته دي چې هغه څه وایي چې دا مونږ څنګه وکړو. ټول معلوم دي دا داسې نه وه. بیا اوس دریم چې کوم مسله روانه ده په دې کې هم که بیا مونږ استعمال شو، نو په کار دا ده چې اسلام که پیژنو نو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د سیرت مطابق، د خلفای راشدین د دور مطابق، د قرآن پاک او د حدیث پر رڼا کې مونږ دا وپیژنو چې دا څوک راته څنګه وایي، آیا دا هغوی په شان دي که دا بل سره ته وایي. که دا راته وایي چې پیر صاحب په امریکا کې ناست دی نو دا واجب القتل دی، نو خدای دې نه کړي، نو دا باندې سوچ وکړم چې یار پیر صاحب په امریکا کې ناست دی خو ملازمت کوي که نه، نو دې ګناهګار خو نه دی که نه، ملازمت خو دلته هم کوي، دلته امریکا والا هم ملازمت کوي، دلته اسرائیل هم پاتې شوي دي، اسرائیلیانو افغانیانو ته او افغان مجاهدین ته ټریننګ هم ورکړی دی، دا خو اوس تاریخ ثابته کړله. نو دا خو جرم نه شو، نو جرم مونږ بیا یو بل ولې وژنو، مونږ د بل خشاک ولې جوړېږو، مونږ د خپله خاوره په دې په ځای دا ولې نه وایو چې دا ټول شهیدان چې د پښتنو شول، نو آیا په کوم حدیث کې، په کوم سنت نبوي کې، په کوم د قرآن پاک په کوم آیت کې دا لیکلی شوي دي چې صرف پښتانه به شهیدېږي او پنجاب به نه شهیدېږي، صرف د پښتنو په خاوره به جنګ کېږي، د پنجاب په خاوره به جنګ نه کېږي؟ نو که دا حکمت عملي زموږ جوړه شي نو بیا به انشاءالله دا ټول سازشونه ناکام کړو، او د پښتنو سودا دی د پښتون په سر کېږي، د پښتنو د مستقبل فیصله دی د پی ټی ایم، د پښتون بلبل د هغه پس زموږ سودا دی د پنجاب په لاس نه کېږي، زموږ په سودا دی د بل کام په لاس نه کېږي. دغه دوه حکمت عملي که مونږ ټیک کړو نو د نوې جنګ نه، د نوې مصیبت نه بچ کېدی شو. همدغه پی ټی ایم وایي او دغه مونږ وایو.
ډاکټر صاحب یو اخر تپوس ودا کوم چې مونږ ولیدل چې مطیع الله جان په کیس کې ډېر چې څومره هم خلک وو، که پښتانه وو، سیاسي لیډران وو، که پی ټی ایم وو، صحافیان، څومره خلکو آواز اوچت کړو، هغه واپس هم شو. چې کوم اسلام آباد کې ډیپلومیټس دي، دا بهرني سفارتکاران دي، هغوی هم پرې خبرې کړې وې، ټویټونه پرې کړي وو. خو دا فضل خان باندې او لکه مونږ دومره نه میډیا ولیدل، نه مو داسې سیاسي پارټیان ولیدل چې دې کې خاموشي د دې توجه کېدی شي، دا ولې دې غلي دي د ټولو حالاتو باندې او بیا فضل خان په کیس باندې؟
د دغه وجه خو جی غالباً ما هم پرونم واسف ډیوا ته غالباً سره انټرویو ورکړی وه، خو په هغه کې خبره داسې ده جی چې د مطیع الله جان خو داسې ښکاري چې دوی ته پته وه چې فضل خان اډوکیټ نه به وار نه خطا کېږي، یعنی دی به نه بچ کېږي، نو دا که خدای مکه شهید شو نو دلته به مطیع الله جان خبره به مونږ یعنی میډیا اغستې وي، نو فضل خان د خدای مکه خدای دې نه کړي، خدای دې نه کړي، نو هغه به مونږ هضم کړو. داسې محکم کړي دي دوی همیشه، داسې کوي چې د یو واقعي نه د خلکو توجه، خاص کر د بلوچ پښتون د سیمې د غټې حادثونه د توجه لره کولو دپاره په لاهور، کراچي او په اسلام آباد کې یو ډرامه وشي. دویمه طریقه دا وي چې د دوی چې یو زاړه غټ لوی جبر شوي د هغې جبر یا ظلم د پټولو دپاره یو بل جبر وکړي، یو بل ظلم وکړي چې زور پرې پټ کړي، ازور هیر کی. نو دا ډرامې دومره شوي دي چې وزیر اعظم لیاقت علي خان ته کله په لیاقت باغ کې ووجلې شو، نو د هغې الزام یې په سید اکبر باندې واچول او د افغانستان راغلی وو، حالانکه وروسته پته ولګېدله چې هغه قاتلان خو مشتاق ګرماني، ممتاز دولتانه او ملک غلام محمد وو. خو بهرحال هغه وزیر اعظم چې کوم وو هغه چې کله شهید کړی شو په لیاقت باغ کې، په سبا په وخت کې یو زمیندار اخبار وو، یو امروز دا د اردو په وخت کې مشهور اخبارات وو، په هغه کې د وزیر اعظم د قتل خبر نه وو. نو دا نمونه نن د فضل د حمله ذکر نشته، دغه میډیا زمونږ دنه، دغه میډیا د پښتنو دنه، دا د پښتنو د درد میډیا نه ده، دا د بلوچ میډیا نه ده، دا چې د چا ده، هغه د پنجاب ده، دا د کراچي د ماجر ده، دا د سندیم خدای شته کوي. نو د ده که موټر سایکل اکسیډنټ وي هغه لوی ښایي، د ده که چېرته یو ماشوم په نالې کې غورځېدلی وي هغه بار بار ښایي، او هلته پښتون او بلوچ که په سوونو په بمونو دماکو کې وژلې شوي وي هغه خبر نه وي. دلته د پښتنو د بلوچ قیمت نشته ځکه د سکی
د زیاته مننه ډاکټر تعلم صاحب تاسو موږ ته وخت راکولو په نظر سره کولو خپل خیال ساتئ په مخه مخه
ډېره مننه جی خوشاله خوشاله
اورېدونکو دا ډاکټر تعلم مسعود صاحب موږ سره خپل نظر سره کو موږ یو وړه شان دماغ خلو راځو واپس او بیا پروګرام په مخ بیایو
دا د وی او ای جی وخت خبرونه ده زمو پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ زمو د ویب پاڼې پته ده voag1news.com
ګنور دونکو پروګرام هلو وی او کې یو ځل بیا تاسو ته هر کله وایم تاسو کوربا پیر زبر شاه وای صف امریکا دی ورې دی دا مونږ سره مل مشوره دی د رپورټرز وداوت فرنټیرز د ار اف اف د پاکستان مشر او سینیئر خبريال اقبال خټک صاحب هغه ته پروګرام کار کړی وایو خټک صاحب په خیر علي
مهرباني ستړي مو شئ
ډېره مننه کډک صاحب خبره مونږ کوو لګیا یو اوورآل مونږ کورس سیاسي اړخم او څېړو چې پاکستان کې روان دي که په میډیا په حالاتو باندې راشو نو بل ورځ د مطیع الله جان والا کیس شو او دا کیس په ښکار ورځ په اسلام آباد کې په یو ډېر سیکیور ایریا کې په دې نه مخکې هم شوي دي خو دا نږدې وخت کې زه وایم چې دا ډېره غټه او یو اوله یو ډېره غټه واقع ده نو دا د مطیع الله کیس ته تاسو څنګه وینئ او اوورآل څه حالات وینئ د میډیا سره سره روان دي پاکستان کې
مهرباني تاسو چې چون کوله بیا په دا مهمه موضوع باندې خبرو دعوت ته پرم مطیع الله جان چې ډیرو خلکو یره لرله چې هغه سره د څه مشکل مخ ته کیږي داغه طرز گفتگو او داغه انداز او بیا داغه د سپریم کورت رپورټینګ حواله سره ټویټس موږ هم قتل تاسو هم قتلې به کافي مطلب چې یو سخت نظر لرم او خاص طور باندې د سپریم کورت تازه نشاد کیس په حواله سره او دا کیس کې کینن چې صرف د اچولا جان د سخت نظر نه لرلو بلکې نور پوها خلک وکیلان او سیاسي خلک او دغه ټول په دغه فلسفه باندې خپل رائے ورکړی و او هغه رائے چې دا هغه په نتیجه کې موږ کتل چې دا د فایزي صاحب په خپل او دغه فیصله خلاف یو بل پیټیشن جمع کړی دی چې دغه فیصله د بیا وکتل شي او دا فیصله د دې په نظر کې صحیح فیصله نه ده او بل ولې چې پوهان دا وایي چې پر عدلیه سره د اگزیکټیو اختیارات نشته دي او په دغه فیصله کې دي چې د اف بی آر ته دا ویل دي چې تاسو د قاضي فیضی سره د ښځې او دغه د بچو حساب کتاب ټول مونږ ته وخی سره نو د دې مطیع الله جان یوازې صح نظر یا صح رائے نه لرله بلکې نورو خلکو هم لرله او د هغې په نتیجه کې موږ ګورو چې جسټس کایز په قاضي فیضی سره د دې ریویو پیټیشن په سپریم کورټ کې د دغه فیصلې خلاف جمع کړو اوس که دا ریویو کله اورېدی شي او کله به نشي اورېدی دی موږ ځواب کسې نه شو نو د بستره عدلیه په خپله فیصله کوي او خلکو یره چې کومه لرنه هغه به رښتیا هم شو چې یو ورځ مخکې چې کله د سپریم کورټ ته پیښې دوه په دغه هغه کې چې د خلاف چې کوم سپریم کورټ ته یو اکشن اخیستی چې ستاسو دغه ټویټ ستاسو دغه نظر د شې دې لکه زموږ د دې شې ویلا او دا غینا سلیر دې ګنټې مخکې دغه شان دې غیابېدل ډېره معنی خیز خبره وه او د څه ښکارېده چې چا خلکو دې تختولې وو هغې د دې نه ما خلکې درې شیونو یو شی به دې ضرور غوښتل کوشش کړي نو دا نشم ویلی چې هغې کامیاب شوي دي او که نه دي کامیاب شوي لیکن دا شیونه مقصد که موږ وګورو چې ولې دې تختولې نو ما ته داسې ښکاري چونکې زه په دغه حوالې سره ډېر زیات تحقیق کوم یا خو دغه خلکو د دین مطیع الله جان نه غوښتل چې د هغې خبرې ومني. ا خبره څه ده مونږ ته هېڅ پته نشته، بل کېدای شي دا غوښتل چې یاره مطیع الله جان ته خواست کړي چې ته د دې خپل دغه نه انداز نه شاته شه او د خپل بیان نه شاته شه. نو ته پته نشته چې مطیع الله جان شاته شوي یا به نه شاته کېږي سره. او دریم ما ته داسې ښکارېده چې هغې مطیع الله جان عزتي کوله، هغې په نظر کې چې دې کم خپل سر اوچت ګرځولو دا سر یې ورته راښکته کولو. نو دغه درې بنیادي خبرې ما ته ښکاري چې هغه په تښتېدلو کې او د هغه تښتونکو چې دی غوښتل بنیادي دا دی. دغه وخت کې مونږ مطیع الله جان سره نه ملاو شوي، نه هغه څه داسې خبرې مخ ته راولي چې په دې دوو ګنټو کې هغه سره څه وشوي او څه پوښتنې دې شوې دا کسان د پېژندلې دي نه دي پېژندلې، په کومه ژبه کې خبرې کولې. ظاهره ده چې پاکستان کې اردو زیاته ویل کېږي یا پنجابي ده یا پښتو ده یا سرایکي ده یا بلوچي ده یا نور ډېرې ژبې دي. خو دغه که هغه چې دي بنیادي درې شوینې ما ته ښکاري چې دغه په تښتېدو کې زه تښتونکي چې وو هغې دنه دا درې شوینه یو شی کولو کې ماته داسې ښکاري چې په دې درېو کې به کم یو شی اخیستې وي یا به مطیع الله جان اخري دغه وینا ته لږه ګرانه ده. لیکن دا دي چې مطیع الله جان
جی سوري ما ته دا تپوس کوم چې لکه تاسو چې کومه خبره وکړه دا خو ټیک دي، خو دا تاسو په خیال داسې یو صحافت باندې لکه یو صحافي باندې حمله کول یا هغه تختول په دې مقصد پاره چې دا مونږ صحافیان وېرو او صحافت باندې کډغه نورم ولګو، تاسو په هغه دومره نه ښکاري لکه دا چې تاسو اگزیکټ ډایرکټ په صحافت باندې لکه یو صحافي باندې صحافیانو ته پیغام ورکول ولا حمله نه و، دا یو لکه یو سیاسي او لیګل چې کومه خبره و دا جسټس سپریم کورټ کې کوم کیس روان و، تاسو ښکاري دا هغه هغه طرف ته لکه دا شی او هغه په ریلیټډ دا چې کوم دا هغه شوی او بیا واپس شو.
ما په خیال کې دواړه مقصدونه یې حاصل ولو کوشش نه کړی. سپریم کورټ کې کوم دا کیس دی د جسټس قاضي فایزي صاحب والی سره دا یو بل شکل هم دی او رنگ هم دی. هغه دی چې هغه کومې فیصلې کړې دي او فیصلو کې د انټیلیجنس ایجنسو په حواله سره د فوج حواله سره خبرې شوې دي. او داسې ښکاري چې د پاکستان ریاست او پاکستان حکومت هغه نه خوشحاله نه دی. او داسې کم کتلې شوي د پاکستان کې د سترې عدلیې جج داسې په ښکاره او داسې په نیغ په نیغه په دې ګزارونه کړي او بیا په دغه حکومتي ریویو پیټیشن کې د دغه فیصلې خلاف هغې دا پوښتنه هم کړې ده چې دا جج دې د منځ اخوا کړی شي. سو دغه چې دی د امیر مطیع الله جان په کیس کې ما په خیال کې هغه شی ډېر زیات زورور ښکاري، لیکن د هغې په شکل کې دی دغه بل شکل هم حاصلولو کوشش کوي. چېرې ژورنالستان هم چې دی په دغه ښکار باندې په یو ښکار کې په یو تیر باندې دوه ښکار وکړو او یقینا چې دی هغې دا داسې نه ده چې سهار را پاسېدلې دي او ویل دي زه چې زه په دې لاره وځو که څوک کار موکو صحیح ده او که نه خالي لاس به کور ته ځو. دا ما خیال کې ډېر ښه پلاننګ شوی دی او ښه دغه کړی دی، لیکن دا دی چې کله کله بیا د خپلې پاس خپل قدرت کې انسان که ډېره منصوبه بندي وکړي چې هغه رضا نه وي هغه خوښه نه وي، نو بیا مونږ ګورو چې دغه سکول سی سي ټي وي کې کمرو د وجې پته ولګېده چې خلک شي او دغه سی سی ټی وی نه وی، نو بیا په دا بیانیه په ډېره کمزورې ښکارېده چې یاره ته په کېدو کې څوک ملوث دی. بل زه ګڼم چې ژورنالستان په خپله ډېر سخت ریاکشن ورکړلو سیول سوسایټي سیاسي ګوندونو جمهوري قوتونو او په دې کې دغه ترلاسه شو چې مطیع الله جان روغ سلامت او په کوم وخت کې واپس راغلو خپلې کورنۍ سره ملاو شو خپلو دوستانو سره او چې دی یو څه د خپل دفاع کې هغه تیارې کوي سپریم کورټ په کیس کې
فکر سے دے اگر خبر ہو کو متاثر اکثر خبریں کو پدے باندے او چکم سے صحافت کا ترشپ دے دے صحافیانو چکم حکومت طرف نہ دے کم خپل سن ترشپ دے یا کم انگو گورو دے مطیع اللہ جان دے کسے پا ورز دلتا پا خیبر پا تم پاکی اوڈر غٹا واقع وشوا دے پی ٹی ایم ومشر او دے ای پی ایس شہدہ فورم هم مشوری کوي فضل خان ډیکیټ هغه باندې حمله وشو او د کپ او میډیا بیا دا شتیا موږ د سیمنس چې میډیا کې دا رپورټ موږ نه لیدو نو دا دا سنترشپ تاسو له سنترشپ موږ ورته وایو دې ته موږ څو وایو دا دی دا نیوز ولې نه اخلي یا پښتانه که دوی انټرس نشته یا دلته پښتانه دومره میډیا په خپله نشته چې هغوی دا نیوز هغه کې
خبر دبل غټ خبر لاندې راشي او سره هم ماخر کې دا شوې دي بل دا دا پیل ازل نه دی چې په خیبر پختونخوا کې یا په پخوانی قبایلي سیمه کې یا په بلوچستان کې زمونږ کم چې قانون میډیا د هغې دومره زیات توجه نه ده ورکړی خو د هغې د یو نه زیات وجوهات دي او غټ وجه چې ده هغه ماخل کې هغه یره ده چې کم دوی مجبوروي چې دغه سیمو ته زیات لاړ نه شي دغه سیمو باره کې زیات نکلو نشی و پوکونا را نشی او سر چی دی ده برن سنسر شد تی سر پختلا میڈیا سنسر کئی زانی چی را زان محفوظ او ساتی بل ما پا خیال که میڈیا تاسو گوری چی دیر شنو تا گوری پا کراچه که دو سات کی بارانو شنو آغا غد خبر دو شنو کفا یه خبر که چی لاب را شنو آغا چکتا عام خبر بین او کراچی په خبر کې یقینا د ریټ ورډ ډاینامکس جدا دي کراچی یو اکنامیک هب دی د پاکستان خبر پښتونخوا یا د پیښور نه سیاسي تمره کا چټه نه معاشي تور باندې نه په بل حساب سره نو زه غنم چې او بل خلکو دلته کې سیاسي ګوندونه یا د دې دغه ویل شي په خپل کې دا خبره دومره په سنجیدګی نه ده غوښتي چې من ولی یو پانگریزه که چطوری سکن کلاس شهری پتور بانده میدیا دنون سر سلوک کری تو دا امتیازی سلوک چی دیر دیر پخوانه ده او ایون چی من قتل چی پا کلا یا ترخه گیره که با چاودن بم چاودن خودکش حمله تقریبا نورت که بدود واکی ده نوکه کراچه که دو کسان نشیون اغا غط خبرو او که پا درادم خیل که پا اس کا شامل کیا ویا کسن نرشو ناغا جب نغت خبر نو تو دا غا دا خود دیشتا دے اس سے گرم چی دا بائی چھے تو خیبر پختونخوا کی دغی میڈیات سر چسو کار کے جرنلستان آغین خپل غفو چت کی دا غا دے اسے دن کے بھی ہم دغی میڈیانا پختنو کی چیرا مو امونگ عزت اغا شان تو گلے نکی دی سنگا تاسو دا کراچے یا دا لاہور یا دا ملتان یا فیصل آباد یا دا اسلام آباد په حوالے سره رپورٹنگ کوي نو هغه قدر او هغه عزت موږ ته نه ملاویږي او دا صرف خبر پښتونخوا پورې نه د بلوچستان خپله جاړي او قبایلي سیمې غریبانان خو څه نه ویل هغوی خو لسه پوښتنه نه کوي
خټک صاحب ټریډیشنل میډیا مین سټریم میډیا خو موږ ولیده تاسو وینې چې بیا سنسرشپ دی سیلف سنسرشپ دی بیا یرې بیا ودی بیا موږ ولیدل چې سوشل میډیا استعمال ډېر زیات شو او څومره چې موږ نیوز دی هغه په سوشل میډیا چې څومره هم سیاسي تحریکونه دي او پارټیانې دي په سوشل میډیا یو ډېر غټ هغه دی اسپیشلي پښتنو هغه کې خو موږ ته داسې ښکاري مخکې یو ځل دوی دا سوشل میډیا رولز راوباسل بیا پکې اوس په سپریم کورټ کې تاسو اروي یو بل هغه روان دي پرونې ټیک ټاک ته وارننګ ورکو یوټیوب باندې بیا خبرې یو ځل شروع دي نو تاسو سوینه چې دا څه کوشش خوره دی روان چې سوشل میډیا او دا نور چې کوم انډیپندنت سورسز دي لکه متي ولا جانم او جاب ختم شو نو یوټیوب چینل یې کولاو او نورم پاکستان کې چې کوم صحافیان چې کوم وایي چې موږ انډیپندنت یو او په هغه کې بلکې په خبر کې هم خلک هم دا وایي چې دا ښه دی چې موږ سره ترسیپ نه بچ کېدو پردا د سوشل میډیا خپل یوټیوب چینل کولاو کو خپل پیج کولاو کو فیسبوک او هغه کې سلا څه دوی پیسې هم ګټي نو تاسو صدا څه خطر وینئ چې
خطرہ چلوں محسوس حکومت آزاد معلومات ہو سرحدات کی تبھی ہم قبضہ قبول غواڑی اب خیر تو ہم دم رہی ہے نا در حکومت ہم دا ریاست ہم دے سیدھا آزاد معلومات اور سرحدات کی بھی دا باعث سے ہمیشہ رفاغت پاتے نشی او خاص طور باندې چې کله عربو کې د عرب سپرینګ په نامه باندې یو انقلاب شروع شو دا هغې نه پاکستان کې هم دلته کې خلکو ډېر سبق زده کړی دی او اوس چې دی هغې دغه شي ته کافي زیات توجه ورکوي چې څنګه مونږ دا حد ته په خپل لاس کې واخلو لکه څنګه په چین کې یا په سعودي عرب یا متحده عرب اماراتو کې واټسایپ دی او وچر دے او قانون سری اغا دا غی کنٹرول لاند دی سرور ال تک پرتی دی او سو پس سنے چھ کلے آزاد کے اغواڑی بلی تا سو قتل چھ لیک ویلی ہم سو دی عرب دا او نور ملکوں کے اختل سرور ول ور کی ہم دا سپریم کورٹ پرون چھ کما خبر کھڑے دا چھ ډیر آزادي ده او ډیر دغه دی یقینا پاکستان کې دغه حوالے سره یو فکر ضرور دی او تشویش هم ضرور دی او ما په خیال کې پوره منصوبه بندي ورته روانه ده ډېرې پیسې په دې لګي پاکستان په هغه هېوادونو کې شامل دی چې د یورپ ډېرو کمپنیانو نه داسې سافټویر اخلي چې هغه زما او ستا پرایویسي باندې نظر ایښودو لپاره او زمونږ چې د سوشل پلیټ فارمز مانیټرینګ کول لپاره دغه چې د اغېستی دي او اخلي نور هم او بل اړخ ته چې دی او چاته چې پرون د حکومت وزیر د ساينس او ټکنالوژي وزیر د سپریم کورټ دغه خبرې نه پات ټویټ کې دا ویل چې دغه فیصله په غلطه فیصله وي که چېرې پاکستان یوټیوب بندوي او دې سره د وزیر اعظم معاون ډیجیټل پاکستان په حوالې سره هغې هم دغه وویل چې دا په سوشل میډیا باندې څو داسې مواد راځي چې هغه په ملک کې تشدد هوا ورکوي یا د مذهبي ځواکونو یا د خلکو تر منځ مشکلات پیدا کوي حل حل خلق خلق تا معلومات سوشل میڈیا باندھے بندے شو نہ لگول نہ خط عادت سے حکومت خل معلومات ہو جگہ چڑکے کلاؤ کی نو رہم سمر زیاد کی خلق چ معلومات رکھے سمر زیاد بدل خلق و اعتماد اور یقین بھی تو حکومت کی دمرا زیاد بے یقین اور اعتماد پہ عدلیہ کی بھی دمرا زیاد بے یقین اور اعتماد بے فوج کی بھی اور دمرا زیاد یقین اور اعتماد بے پولیس کی بھی اور دخل و حکومتوں نے بھی اور کچرے دی حکومت کے معلومات دروازے ہم بن ساتی اور بیا تا اور ماتا اور خلق و طویل چیتا صبح دے کھکینا گورای ہم نا جننا گرم چیتا پر یوشتما صدے کے بدارا پاکستان کا دغا شانتے پوچھ اور دغا شانت عمل نقصان بہت ہو رہا سی ان کا کبھی ترلا سے نشی
ډیر زیات مننه اقبال خطک صاحب تاسو وخت راکولو خپل نظر شریکولو
ډیر مننه السلام
علیکم ګران اوریدونکو اقبال خطک صاحب موږ سره د آر ایس ایف پاکستان کې نمائنده او خبریال مونږ یو وړه غونډه دمو اخلو او راځو پروګرام په مخ بیایو.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
ګران اوریدونکو پروگرام هلو وی او ای کې تاسو ته یو ځل بیا هرکلی وایو. دا وایس اف امریکا دی ریډیو ده. موږ زو بلوچستان ته او خبرې به کوو بلوچستان کې څه روان دي. موږ ګورو چې هلته بلوچانو ډېر وخت نه یو پرلت جوړ کړی دی. هلته ناست یو کیمپ دی چې هلته هغوی پوښتنه کوي حکومت نه چې کوم هغه کسان چې د تېر لس یولس کالو نه ورک دي او خپل پردو نه خپل کورونه نه اوچت کړی شوي دي هغوی دې واپس کړی شي هغوی دې عدالتونه ته پیش کړی شي. هلته ماما کبیر دی یو بلوچ غړی دی چې هغه کوششونه کوي ورسره ورسره که موږ وګورو نو په چمن کې پښتانه ناست دي هغوی دا مطالبه کوي چې بارډر دې کلاو کړی شي او دوی ته چې کوم دی وایي چې دا یو معاشي قتل دی د پښتنو په هغه سیمه کې هغه دې بند کړی شي. سر روان دی بلوچستان کې موږ سره میلمه شوی دی رفیع الله کاکر صاحب. رفیع الله کاکر هغه دوه کسانو کې دي چې زه یې پېژنم چې هغوی روډ سکالران دي. دا یو ډېر غټ سکالرشپ دی په دې باندې خلک دي سبقونه وایي. او رفیع الله کاکر بلوچستان کې ډیولپمنټ کې هم کار کوي, حکومت سره هم پروجیکټ کوي. هغوی ته پروګرام کې هرکلی وایو. رفیع الله کاکر صاحب په خیر راغلی.
ډېره مننه پیر صاحب کور ودان.
ډېره مننه رفیع الله چې تاسو مستوا راکړی. حکومت طرف نه خاص دوی ته نه توجه ملاوېږي لګیا ده او نه داسې خبرې ورسره کېږي چې دوی ته حوصله ورکړي یا دوی کوم مطالبې دي هغه ومني. څه حالات دي بلوچستان چې تاسو خورې وایي تاسو څرنګه وینئ؟
بالکل ډېره مننه پیر صاحب. دا اصل کې بلوچستان کې د بلوچ او د پښتانه د مسلې نوعیت سب جلا دی. د بلوچ مسله چې دا هغه خو ډېره ژوره مسله ده. په هغه کې تر اوسه دلته یو په انګریزي کې چې موږ ورته وایي لو سکیل انسرجنسي تر اوسه روانه ده. اگر چې په تیر و اته کال کې پر دا انسرجنسی کې ډېر کنټرول کړی دا حکومت وو دلته چې کوم ملټري آپریشن اور څه ویدي, لیکن هغه لو سکیل انسرجنسی روانه ده او بلکې خطرناک چې دلته د ریاست لپاره د پریشانی خبره راغله. دا چې په دا انسرجنسی کې اوس داسې ټرند راغلی دی کاغه چیرې تیاری وسه تلته نو هغه خطرناک دی. لکه دا فدایي حمله چې بلوچ انسرجنس اوس په کراچی کې ناکام شوې, لیکن دا کړی دی دلې په پی سي هوټل کې حمله وې. نو اوس هم یو خدا د پریشانی خبرې دی. بل دا دی چې په میاشت دوه کې یو کوچنی حمله چې دا اوس هم جاری ده. نو د بلوچ د یو مسله یو خدا انسرجنسي ده. دویم د بلوچ د مسلې تویت چې دی هغه ماډریټ نیشنلیست چې مور ورته وایي معتدل قوم پرستان چې هغه د پارلیماني سیاست لار خپل کړې ده او په هغه باندې د خپل حقوق غوښتنه کوي د پاکستان د ریاست څخه. نو هغه ته خاص طور پر دا د اصلسم ترمیمه څه هغه ډېر حوصله افزایي ور ملاو شو او هغه ډېر مخ ته رالو د بلوچستان په سیاست کې. خو بدقسمتي سره د تیرو څلورو پنځو کالو سره هغه خلک هم برته وشاته تللي دي او د هغه دلته غټه وجه دا ده چې اصلسم ترمیم یا د وفاقي نظام کې چې هر څو بدلون راشي چې تر څو پورې د فوج چې کم دلته کنټرول دی هغه دې کم شوی. دا ټایم هم تقریبا مکمل کنټرول یا پالیسی جوړه ده. اختیارات اکثره د فوج سره دي. نو هغه چې دی هغه د اطلسم ترمیم هغه پوزیټیو سپیریټ و هغه انفیکټ چې دی هغه ته تاوان رسولی دی, هغه انډرماین کړی دی. او دا تاوان دا دی چې دا کم د پارلیماني سیاست په لاره غوښتنه کوي لکه اختر مینګل لکه ډاکټر مالک. دا خلګه نه صرف دا دي چې مایوس شي بلکې د خپل اولس په نظر کې د عوام په نظر کې هم دا ناکام راشي دا شاته پاتې شي. نو دا اوس چې کوم حالات روان دي نو هغه سرجنسي خو په خپل ځای روانه ده. دا خلګه هم بار بار پر ریاست بروسه وکي پر پارلماني نظام بروسه وکي خو په جواب کې دوی ته مایوسي ملاو شوی ده. نو اوس بیا دا چې حالات یې لکه اوس اختر مینګل و دا خلګه دي ولې چې حکمې د دوی غوښتنې وې بنیادي د انساني حقوقو په اړه د بېدرکه خلکو په اړه دلته د بلوچستان چې کوم مادني وسایل دي داغه په اړه هغه نه دي پرسیوي او هغه داسې اسانه هغه غوښتنې پر کېږي نه هغه په دا نه کېږي چې دا په چند خبرو نه کېږي د دې دپاره چې د پاکستان کوم د پاور سټرکچر دی او ریسورس ډسټریبیوشن میکانیزم دی په دې کې ډېر غټ بنیادي چینج په کار دی چې هغه چینج یا شفټ نه شي را دا غوښتنې یا دا چې کوم دلته محرومیانې دي که هغه د وسلوالو خلکو دي او که هغه د پارلماني سیاستدانانو غوښتنې دي دا پر کېدنګ ډېر مشکل دی نو دا خو د بلوس مسله سو نو زه فکر کوم چې دا حالات خراب شوي دي یو انسرجنسي په خپل ځای روانه ده د پارلماني لارې والا خلک هم په تېر 4-5 کال کې د نور مایوسي لو پات کړي پښتانه سیمه کې چې دلته دي دا هغه د مسلو نویت هغه رنګا ژور یا سیریس نه دی لکه د بلوس د مسلې نویت چې دی خو دلته بیا چې مسله دا هغه د وار ان ټیرر په تېر شل کال کې یو ډېر زیات ریزنټمنټ جوړ کړی وو او هغه ریزنټمنټ باندې چې دوی پښتون تحفظ موومنټ په تېر 2-3 کال کې هغه ته یو आवाज ورکړي یو شکل یې ورکړي دا هغه تا ګټه وسو چې دلته نورې کومې مسلې وي چې یعنی هغه ډایرکټ د دهشتګردۍ سره تعلق نه لري دا جنگ سره خو د پښتون قوم دلته د ولس د معاش سره د روزګار سره تعلق لري هغه هم خلکو دا شعور دومره پیدا شو چې خلکو اوس پر هغه خبرې کوي نو دا د چمن بارډر دلته یو غټ سورس دی دا پر لټو یا دا اوس غوښتنې دا د هغه د پی ټی ایم د شعوري مهم یو سلسله ده هغه روانه
اگر روانه ده او په دې سره او ما د پرلطوال سره خبرې کړې وې تیرې اونۍ او خدای راتوي چې په پښتانه چې کوم سیاسي هغه دی دلته او وی څومره واقع ستار لري تاسو خو وویل چې لکه پوځ کنټرول دلته ډېر زیات ده خدا سې لیدې چې ما ته دا څه ولیدل چې دلته کوم دوی نمائنده وو او وی نمائندگان دی په دغه چمن شه دی یا په کوټه شه دی هغه شه دی هغه هدا شه دی د سې چې په دغه چمن شه ها وی دومره اختیار نه رسی چې حکومت سره کښېنی یا فوج سره کښېنی یا چې خبرې وکي نو او وی څه څه دا بل دا تاسو څه ونه دا بارډر کلوز دا د تاسو د کورونا دا د تاسو کدا د افغانستان سره چې کوم ګیم دا خبر خلې د ستا سره چې اوس تر کوم دي تعلق ساتي یا کوم لیوریج دی افیشل واړي
په دې کې پر صاحب دا شه دی چې کوم اول خو چې د تکم سیاسي نمایندگان دي د پښتون فلټ نو دا شه نه دي چې هغه خپل واس نه کړی هغه واس کوي په قسمتي دا د چدل تل لکه د چمن چې کوم په صوبایي اسمبلی کې کوم خلک دي د عوامي نېشنل پارټي دي بلکه د کلا عبد الله سره 3 سیټه دي 2 کسه 2 سیټه د عوامي نېشنل پارټي ته دي نو هغه په ګورنمنت اتحادیان هم دي دا غرنګ دلته پښتونخوا ملي عوامي پارټي اکټیو ده جمعیت علماء اسلام دي دا خلکو کې سهلې ځلې کړي هم دي کوششونه کړي دي او کزه تا ته رښتیا وایم چې کزه دلته حالات وینم دا د دې د وسنه بار خبرې دي او هغه د دې د وسنه بار پدای دي چې د صوبایي حکومت خاص اختیار نه سکی دا فیصلې د وفاق پر لیول کیږي او کڅه اختیار د صوبې او د وفاق د ستاسو هم بین په دې کې سټیک هولډر یا غټي فیصلې د ملټری اسټابلیشمنت د وفاق کیږي نو دا زموږ سیاسي خلکو چې څلرڅه هلي ځلې کړي هم دي هغه په دا رنگ در اوړي چې دا اختیارات اصل کی اصل فیصلې فوج کی حوالہ ته دوی دومره لیوریج هم لري او شاید دومره واسو منډه هم نشي کولای نو پاتہ سوچي دا کومه د بارډر بندش دی اصل کې یو خو د ډېر وخت څخه دلته په بارډر باندې د یو فارملایزیشن وو د ریګولرایزیشن پروسس روان دی او خاردار تار ولګاوي دروازې جوړ کې چې دا کمین فارمل سیټ اپ وو چې دا کم کې ولې انته دا ریسورس دا خاص اور پر د کسٹمز وو دلته چې ان فارمل اکانومي دا د اتلسم ترمیم بعد په وفاق او په اف پی آر ډیر پریشر دی د ریوینیو کلیکشن چې دی دا یو غټ سورس مسکیږي د امر د انفارمل اکانومي د وجه خو هغه یو وجه ده دلته بدی کې د کورونا وجه ده نه د نوري وجه ده چې بدقسمتي سره چې دلته کم اف سی چې ده د اف سی اختیارات اوس مثلا د کستم پاور د اف سی ته ورکل دا هغه بعد د سختي د نوري ذاتي سوي دي دا د بارډر چې دی چې کم ریګولر ټریډ دی خو شروع دی نو دې دا وایي چې موږ سمګلینګ کنټرول کوو نو باغ کې زموږ دوه گزارشات دي اول خدا دی چې دا کم انفارمل دغه دی دا ډیر غریب خلکو د غریبانو یو څه روزګار ور ملاویږي دا غوت یو څه د کور او د بچانو خرچه ملاویږي چې کم غټ سمګلران دی یا دا غټ کار کې اخو په مین روډ کې دی هغه په دا لارو نه کیږي هغه په مین روډ روان دی په لارې سکیورټی ایجنسیز دی ک اف سی د کنوري دی هغه خپل پیسې جن اخی خپل لندین سیک دی نو یو نو یو خو سمګلینګ په دې نه کنټرول کیږي سمګلینګ مین لارې خواجه کار دی دا دا غریبانو ته یو بیا کچیری دا فارملایزیشن دی کوي هم دا ښه خبره ده خو داغه متبادل په خلکو ته ورکوي دلته خالی په چمن ښار کې تقریبا 25,000 ډیلی ویجر چې دی هغه دا د لغریان ورته وایي دا د بارډر خواته سامان راوړي دې خواته 1,000 روپۍ 1,500 روپۍ کې ګټي نو د دې ټولو خلکو 25,000 خالی چمن ښار کې د دې روزګار ته بند کې متبادل نه کې ور دا سبا خامخا خلکو خوا به دي دې سبا مسائل جوړیږي نو زنه نه يم یقین نه باور نه کوم چې پدې
د څه په مطلب دا څه چې دا خو تاسو یو قسم دا ډیورن لاین چې کوم دی وای افغانستان سره دا ها دی وای چې پراپر بس یو ډیمارکیشن وسی بارډر دی خلک زی راځي ویزه ورسره ای پاسپورټونه ورسره ای ریګارډلس اف د فیکټ چې یو کس یو ور په افغانستان شه دا یو په پاکستان سو کال پاکستان په سیمه شه دا نو تاسو چې لکه دا ها یو هیڅ کېدای شي د بارډر منیجمنت پارا چې دوی دا کړای دا او دوی دا نور لارې بندې کړې دي دا روتور اخري پښتنه به کوم چې دا بلوچو او د پښتنو خپل سره د تعلق سچويشن دا او آیا دا څه اتحاد پاسیبل دا د خپل حقوقو لپاره چې دوی لاسونه سره یو کی او هله زلې وو کی په یو ځای
بالکل اچ خو تاریخي طور چې پاکستان جوړته وي دی بلوچو پښتانه سیاسی اتحاد ملک سیاسی جدوجہد ملک کړی دی مسله دا چې کوم 1970 کې د بلوچستان موجوده باونډری جوړه شوه هغه دا پرابلم جوړ کی چې دا کمپټیشن یې انسټیټیوشنلایز کی یعنی بلوچ پښتون بل اپشن نه لري په صوبا کې دننه د صوبې هغه ایڈمنسټریټیو سټراکچر دا چې دی چې د پاور او ریسورسز ته اکسس د پاره به یو د بل سره کمپټیشن کوي نو هغه یو ډیر انفورچونیټ هغه په دا فدرل ډیزاین کې بلټ ان دی نو نو دا بلټ ان فیچر د وجه سره د بلوچو د پښتانه چې کوم دلته تعلق دی هغه په همیشه دا دوه فیچر دی په اسلام آباد په مقابله کې به دوی اتحادیان وي لیکن په اندرونی ایشوز به د کمپټیشن کوي نو کوآپریشن ان کمپټیشن کې دی دا به د پښتونو د بلوچ د تعلق یو پرمننت فیچر وي چې تر څو پرې دا موجوده ایڈمنسټریټیو یا پروویشنل باونډری دی وی چینج دی وی دا دواړه فیچرز به وینو د اسلام آباد خلاف په اتحاد کې موږ سره کاوت ته سمسله دا غته تعلق دستا یعنی دلته پښتنو کوم پرستانو د بلوچ خلاف ملټری اپریشن په خپل سایل او سایلو د بلوچ حق دا ټول تسلیموي او ملګری کوي لیکن چې د صوبې د نن راځي بیا د خپل اختلاف هم سره لري نو دا به دواړه فیچرز وی لیکن دا موجوده مادر ټول انسټیټیوشنل ډیزاین د وجه هغه یو انکنډیشنل چې کوم کوآپریشن وی الایس وی هغه به شاید هغه ګران دی دا دوه
فیچر هغه ګران ډیر زیات مون رفیع الله کاکر په تاسو وخت را کول او نظر شلی کول کوم خاموشه ډیر مننه
ډیر مننه زبیر شاه صاحب کور ودان خو په شان
مو خاموشه ډیر مننه اوریدونکو دا رفیع الله کاکر مون سره خپل نظر شریک کوم دې سره دغه پروگرام وختم سر ته رسیدلی زه د خپل پروډوسر نوشروان کلندر صاحب سره تاسو نه اجازه غواړم په مخه مخه
د بهس کې چې تاسو کومه خبره وره دي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو
د واشنگتن ډي سي نا دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده